په پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اولیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاج پیل شو دی. د باجوړ او سوات ولسوالۍ چې ټکسونو ورکول ته تیار نه دي، او د ایران عدلیه ویلي چې د پوهنتون استاد او په حکومت تنقید کوونکي صادق زیبا کلام د ګڼو تورونو له وجې په بند محکوم شوی. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د اوتمانزو وزیرو داوړ قبیلو د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځنه احتجاج کوونکو مشال لیډیو ته ویلي چې په سلیرشتو ساتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب نن مشال لیډیو ته ویل ټولو قبیلو پریکړه کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو وزیرستان ته به د بجلی لاین تر څنګ د میرامشاه ګریډ سټیشن لاینونه هم پریکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منصور افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره خبري رواني دي، او د بجلی محکمې وابډا چارواکو ورته ویلي چې په کومو سیمو کې سخت ګرمي وي هلته به سلور ساته بجلی وي او نوربا بند وي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باید حکومت د شپږ ساته د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 45 کاله وړاندې یې په پوځي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي، خو تر اوسه ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونه کورونه ویجاړ شوي وو، خو حکومت دشمنو باوجود تر دې دمه ورته تاوانونه نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د مکمل ویجاړ کور لپاره 1.5 لک روپے او د جزوی زیانمن کور لپاره 1.5 لک روپے معاوضه مختص کړی و. الته د بر جنوبي وزیرستان نه د صوبای اسمبلی استازي آصف خان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا مسله به د صوبای حکومت چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم سیړي او د ولس د دې ستونزې د حل لاره به روباسي. د باجوړ کاروباریانو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې که حکومت په دې ضلعه کې نوي ټکسونه ولګول نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیې مشرانو پرون په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلی بازار د اتحادیې مشر عمران ماهر نن مشال ریډیو ته ویل چې په 2013 کال کې په آئینی ترامیمو کې ویل شوي وو چې له قبایلي ضلعو به 500 کلونو پورې ټکسونه نه اخیستل کېږي، خو نوموړي زیاته کړې چې اوس داسې اوازې دي چې په باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کېږي، نو دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. ورته غونډه پرون د سوات په مینګبره کې هم شوي چې پکې تاجرانو ویلي ترهګرۍ او قدرتي آفتونو ورته ډېر زیان رسولی دی، او تر سوې چې کاروبارونه او پرمختیا د هیواد د نورو برخو په څیر نه وي تر هغې ټکسونه نه مني. حکومتي چارواکو لا په باجوړ او سوات کې د ټکسونو اخیستو په اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو نن ترسره کیږي. تیره شپه د خبرو اترو دا پړاو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر میر زیالنګو په مشرۍ کې د حکومتي او د چمن د پرلتوالو لخوا د جوړې شوې کمیټې د مشرانو ترمنځ ترسره شو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي حکومت غواړي چې دا ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. داسې حال کې دا چې د تیرو شاوخوا 3.5 میاشتو راهیسې په زرګونه تاجرانو مزدورانو افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی، او د مې د 4 نیټې څخه د کویټي چمن ترمنځ د لوی سړک تر څنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي دي. ملګرو ملتونو شمنه کړې چې په افغانستان کې بالا سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق پرون مشال ریډیو ته وویل چې ملګري ملتونه افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره په تماس کې دي سو د وروستیو سیلابونو په تړاو اړینې مرستې ورورسوي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له کبله 315 کسان مړه شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران عدلی ویلي صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد دی په زندان کې چول شوی او د غنو تورن لامل په بند محکوم شوی دی. د غیداری په مشخصه توګه په کلام د تورنو تفصیل نه دی ورکړی. خود رسنی او ریپورټونو کې ویل شوی چې نوموړی به 3 کاله په بند محکوم شي. د پاسداران سایبر ځواکونو د ټیلیګرام چینل ویلي 15 کلن زیبا کلام هغه مهال ونیول شو چې د تهران د کتابونو یو نندارتون ته د خپل کتاب ولې دوی پرتا حساب نه کوي د وړاندې کول لپاره روان وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سیرج ملاوري د لسپرا شو رپورټونو ته. د شمالي وزستان اوتمرزای وزیر نن د بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. دوی ویلي حکومت دی ورته په 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 6 ساعته بجلی غور کړي. دوی د لکه کړی چې که غوښتنه ونه منل شوه نو پر ځمکو یې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د اوتمانځای وزیر له مشرانو او هم د وابدار چارواکو سره خبرې روانې دي. انتظامیه زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شوروس کې د 40 ساعتونو بجلی ورکولو خبرې ته راضي شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
دوی وایي چې نن 40 ساعتونو کې په نمبر د ځنه سیمو یوه او ځنه یوازې 3 ساعته بجلی راځي، نور 22 ساعته لوډ شیډنګ وي. د اوتمانځایو وزیرو د وړو قبیلو احتجاج کې ګواښ وکړ چې غوښتنه یې ونه منل شي نو د میرامشا ګریډ لاین کټوي، دغلته په خپلو ځمکو کې غځېدلې د بجلی لاینو نشلوي. احتجاج کوونکي وایي چې 40 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی غواړي، د دینا زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا سربنکی په سیمه ټوله قبیله جمع شوه، کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیا ورته زیاته نکړه نو په خپل سیمو زمکو کې غځېدلې د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یو غنټه بجلی هي ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وایي چې ټوله قبیلو پریکړه کړې، انتظامیه سره مذاکرات روان دي، که غوښتنه یې پوره نه شوه نو وزیرستان ته غځېدلې د بجلی لاین کټ کوي. شمالی وزیرستان کے ٹولو سیمو تا پنمبر نمبر پسلور ویشتو ساتونو کے نن سبا 2 ساعتا بجلی ورکا ولیشی. زائی خلق وائی چاگے کے ہم لوڈ شیڈنگ او خرابی پسورت کے کلا کلا 100 ورځې د بجلی نه محروم وي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره جرګه خبرې روانې دي، وابډا افسرانو سره خبرې شوې. په کومو سیمو کې چې زیات ضرورت دی او ګرمي ده هلته 40 ساعته بجلی ترسیل به کیږي. نوموړي وویل چې وابډا ته د اسلام آباد نه د ټولو قبایلي زیلو لپاره خپل شیډول جاری شوې چې دوا او ځنه سیمو کې 3 ساعته بجلی ترسیل کیږي، خو بیا هم وابډا محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به 40 ساعتونو کې تر 40 ساعتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې دغلته 40 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی ترسیل وو چې نن 2 ساعتونو ته راغلې، سو آغا شپک ساتا بجلی دے یقینی کڑی گنی احتجاج نور غزاوی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بر جنوبی وزستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو پرون مشالو ته وویل چې 6000 کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي سملا کې د بر جنوبی وزیرستان یو استاذ آصف خان بیا وایي چې دا مسله به په سملا کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بودیجه کې بیل کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو غیر سره سره د میز کورینا جمعتین اډنګ شول او میز چې کوم حکومت طرف اثر و وشو یو لاک لا زره کم او بش کورینا اډنګ شل په داسې څو درې زره کم پنځو زره خلق ته موزه ملاو دو او د شپته زره کم او بش کسون چې دی دا کلا یو دفتر ته سي کلا بل دفتر ته سي په وطن شعور لویز دي دي راهش اس طریقہ نشتا دی کورین اڑنگ دی نو خیمه لگاولی دی نو میز دا حکومت نا خاص کر دی ارمی چیف نا دی دی پلیسی تیہ دی میز کورین اڑنگ شوال در پا در شوالی نو میز مطالبہ ها دی دی نکوی چی فوری طور دا ودا خلق دا موزه ملاو شی.
دی بدر سیمه و سیدین کائی ملک اسمت اللہ ویایی چی حکومت و وکولا وال پا سیمک شید دی رنگ کورونو سروی کریدو خو معاوضه یل یا خلکی تا ندی ور کریه. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګکړې شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غیدا
پیسے پورا مین چکی وہ میرا کمپنسیشن ملا بھی اور ملا بھی رہے وفاق نا پیسے وفاق میں یاد کمیٹ کری ہے صوبے نہ رہتا کمیٹ کری ہے اور حوالے سر ہم یہ ٹول فیکٹس اینڈ فگرز برابر ابھی چکی میں صوبائی لیول بنے مسئلہ دو آ خالی ہے چکی میں لاسٹ سروس چکی میں شوی دی آ خالی کے بٹر تھا بچا کا بول دی اب نہ ضروری خبر ادا دو چکی میں سروے پر لاجلے شوی دی صوبے تا صوبے آ ٹول اماؤنٹ چلائی فیڈرل حکومت لاجلا ہے چکی وفاق تا پیسے رہے بھی جاتا روکی اور مین خبر ابھی دو وفاق سره دو د بجټ شپې ورځې دي موږ ډېر امید دا ان شاء الله چې په نیکسټ بجټ شپې دلته میاد پیسې شي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګکړې شوې کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا وو د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ سوداګر وایي که حکومت ور باندې مالیه نافذ کړي نو پر ضد به پراخ احتجاج وکړي. دوی په خبره دا سیمه ترهګرۍ او هم قدرتي ناورینو ځپلې ده نو ځکه حکومت پر ځای دی چې خلک په ټکسونو تنګ کړي له هغوی سره باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملکن تجارانو هم د مې پر 12 په یوه غونډه کې د ټکسونو نه منلو اعلان وکړ. مرکزي حکومت چې ملکن ډویژن د روان کال د جون تر اخرنۍ نیټې پورې له ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده د سیمې د تاجرانو تازه څرګندونو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ کاروباریانو د ټکسونو ضد غږ پورته کړی دوی وای د ملکن ډیویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټیکسونو ممکنه نافذولو ضد احتجاج کوي او که ضرورت و بازارونه به بندوي او د ګاډو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په 12 مئی په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې چې پکې د عنایت کلا د بازار صدر عمران ماهر موجود و.
زموږ سره واده شو لس کالو پورې به ستاسو نه مونږ ټیکس نه اخلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالاتو ته ګورو او د هغه مطابق به فیصله کوو. نو په دغه کې مونږ د ټولو بازارونو دا میټنګ وکړو چې هیڅ قسمه کاغه د بینکونو طرفه ټیکسونه دي که نور قسمه ادارو د محکمو طرفه ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې دغه د منلو وړ نه دي او دلته خلک جوړ لی د بدامنۍ حالات دي، نور دغسې حالات دي، خلکو روزګارونه الریډي خراب دي. اوس په دې وخت کې ټیکسونه حکومت ولګي. موږ سره چې کومې وعدې شوې سل اربه روپۍ نورې نورې په نفسي کې 3% نو هغه یوازې موږ سره ونه منلی شوه. خو دلته هم څه قسمه حرکت حکومت وکړو ټیکسونه، نو موږ به هم شډرډاون الدار هېڅ قسمه یو شینه به هم څنډه نه کوو که احتجاج او که بازارونه بندولو که هر ځای ته تګو.
د عمران ماهر په خبره عنایت کلا بازار کې د څلور ورځو زیات دوکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی، هغلته هم شاوخوا شپږ زره دوکانونه دي او همداشان د باجوړ دریم لوی بازار د پشت سالار زو دی. د کاروباریانو په خبره باجوړ کې یوازې د دوکانونو شمیره د 15,000 زیاته، ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانې، د ګاډو روزګار، د څارو منډیانې، د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. تیره ورځ باجوړ کې خو غونډه شوې وه، خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکن ډیویژن د کاروباریانو هم شوې چې پکې د باجوړ چیمبر اف کامرس یا د کاروباری خونې مشر لالیشا پښتونیار هم دعوت شوی. هغه مشهد رډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوټ د پالش نواله رسا د سر د شیمپو بورې منګه دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغې ورکولو ته مطلب دی موږ په هېڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې دا د باجوړ له عوام هم ده، د باجوړ له تاجران هم ده.
لالیشا پښتونیار مشهد رډیو ته زیاته کړه تر هغې چې د دوی کاروبار او ترقي د ملک د نورو برخو په شان شوي نه وي، دوی هڅه کوله تیار نه دي چې د حکومت لخوا ټیکسونه ومني.
دلته زلزلہ راغلی دا، دلته سیلابونه راغلی دي، دلته غله شوی دا فصل تیار دي، کو هغه غنم دي، کو هغه میوجات دي. نو د خدای تعالی د پتون سم مخامخې د دهشتګر د یو لهر او چار غلې تاسو ته پدل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچرونه وچو وطن وران شي، بازارونه وران شو، زمون کلی وران شو. نو په دغه بنیاد باندې موږ وو چې یاره زمون سره دې مطلب دی مزید امن نرمی د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپریس ریویو نومې ورځپاڼه کې دوی په یو خبر کې لیکلي سپریم کورټ آف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکس سیمې ګرځولي. د تیرې ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د تیرې ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغې کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان، د قومي سیملې غړی امجد خان او ځینو نورو هم ګډون کړی و. په دغه او همدغه شان تیرو غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټیکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړي، خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم څه داسې خبره مخته نه ده راغلې چې ګنې دا ټیکسونه به د روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټیکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
په پیښور کې مېست افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت یې باید ژوند کولو ته پرېږدي او افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه غونډ کړی شي. دوی په خبره د پی آر کارډونو موده د جون تر 1 پورې غځول شوې ده، خو بیا هم په خپل راتلونکي نه نه خبره او په اړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 د نومبر میاشت راهیسې له دې هېواده د بې اسناده غیر ملکي وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. سرکاري شمېرې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لکونه افغان کډوال د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی وار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په هکله اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
افغان د ننګرهار یم ولا بدل تم ډېر ښه وخت کې پیدا شي مار سره تصویر دي پلرونه مل ته ډېر پخوان راغلي بس هر سم دلته تیر کړي بس لګي کاروبار
کار
دل جامل د پاده شو خدا مله زندگی دی رکو کار کې نو ټی مونږ دا واچ مونږ ته باید داشنه کارت نه ملو شي خدا ډیر سختي و مونږ بوجه کور نیم نیم سامان نه بوجه رو رو سامان په نیم نیم به خرڅ
تسلیم مون مال خپل فاميلي شل کسانی کور کې او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته ژوند کو زندگی کو چې بیا قلم شړینو بیا لارم ما خدا څوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته او په خلکو زمون قرضونه
پاکستان وفاقی کابینه په غونډه کې پی یو آر کارت لرون کو افغان کډوال لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون دیر شمې نیټه پورې وغځول شوه. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناده افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکھ پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي، خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسٹر افغان کډوال ژوند کا، او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناده افغان کډوال هم میشته دي، خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د جماعت اسلامی مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن پرون کوټه ته د خپل سفر په ترڅ کې بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغه صوبې د زمیندارو احتجاجي پلت ته ورغلی وو او د هغوی د غوښتنې بدرګه کړه چې حکومت د ټیوبویلونو ته په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي، کومه چې دوی په خبره د فصلونو یې د بخار لپاره ناکافي ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د دې مسلې نوټس اخیستی او ویلي دي چې د حل لپاره یې له مرکزي حکومت سره په رابطه کې دی. ایوب ترین حال راکوي.
د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مې په 12 نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې تر څو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دې د کویانو لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته شمسی واڑوی چې تر څو دا کار نوی سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ساعتو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او افاقي حکومت له لورې پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسنی مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان لا وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د اته ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړی د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا واعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې الله وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزی حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. الله وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لورې د مئی په 9 نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,33 ارب روپۍ د بجلی بلان پاته دي. په دې کې 1,50 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
ایوب ترین رپورٹ ہو پاکستان کے دا سولر پینلنو بے دا 13 کال پر طلب 25% کمی شوی دی. دا پتا سیال کے دا چھ پاگا ہیواد کے دا بجلی پر نرخ کے دا لوڑوالی لوجی ڈیرے خل کو دا المریض انرجی کارا ولو تمخا کرے دا کاروباریان و ہمشدون کی وائی پنڈیوال بازار کے دا سولر پینلنو بے ٹی ٹی شوی دی او زکنو پاکستان کے ہم قیمتونا غرزی دلی دی. وسیم سجاد رپورٹ را کری.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي.
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولو وجه دغه و چې موخه کې د لوډ شیډنګ ډېره غټه مسله وه، نو هغه ته موږ وکتل او موږ د سولر سیستم انسټال او دې فائدہ موږ ته دغه ده چې اول خو بل ورسره زیرو شو کنه. دې نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکې اے سی او د ورسره ټیوب ویل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا ورسره ټول دې شیز دې سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 2,13,000 روپۍ وا او اوس یې قیمت صرف 2,15,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې 13 کال په 15,000 روپۍ ملاوېده اوس په بازار کې په 21,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ریزن دا ده چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډېر زیاتلو او هغه په چاینیز مارکیټ باندې په الحال بین لګولې ده، هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی. په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډېر زیات سیوا شوی دی. بل پاکستان پورټس کولاو دی، لارې کولاو دی، په دغه وجه باندې مالونم ډېر زیات دی. یو یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دي. نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډېره زیاته ده، ډیمانډ یې خام سیوا دی خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده. نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي. په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بیلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو پپے خبر کے د مسپخین دنیوی د د ورځی دنیوی بجی کی دن کی دی د مشال ریڈیو لن خبرونا د شمالی وستان په نام شاه کې نن د عثمان زیو وزیر او داوود قبیلو د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج اپیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سړیلو ساعتونو کې ورته یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ که ختمول نشي نو چې کم یې ضرور کړي. بلخوا د شمالي وزستان مرستیال کمشنر منظور پردي مشال ریډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره یې خبرې روانې دي او د بجلی محکمې وابډار چارواکو سره یې هم په دغه موضوع مذاکرات روان دي. د بر جنوبي وزستان اوسیدونکي وایي 15 کال وړاندې په پوځي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضې نه دي ورکړي. د بر جنوبي وزستان یو فعال شیرپا مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسلو والو پر ضد راه نجات په نوم په پوځي عملیاتو کې 1,10,000 کورونه ویجاړ شوي، خو له هغه ډلې څخه 75,000 کورونه اوس هم د خپلو معاوضو په تمه دي. د بر جنوبي وزستان د صوبایي سملا یو غړي هوټ خولې چې دا مسله به له حکومتي چارواکو سره د خبرو له لارې حل کړي. د باجوړ سوداګرو په غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ځله کې نوي ټیکسونه ولګول نو دوی به پر ضد پراخ احتجاج وکړي. د باجوړ د ټولو بازارونو اتحادیو مشرانو پرون په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. ورته غونډه پرون په سوات کې هم شوي چې هلته هم تاجرانو د نوو ټیکسونو لګولو سره مخالفت ښودلې ده. د پاکستان حکومتي چارواکو د باجوړ او سواد د دې غونډو او پکې شو تازه څرګندونو غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په سرحدي خال چمن کې 13 شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرته له کومې نتیجې پای ته رسېدلی او ویل شوي چې نن به د دغو خبرو دویم پړاو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 شاوخوا 3.5 میاشتو راهیسې زرګونو تاجرانو او مزدورانو افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی دی. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پرچمنو له افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ او تجارت لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي دي. اوس پرته اوریدونکو د دیونه د مشال ریډیو مجله خپرونه وړاندې کوو. نن پکې تاسو د کیسو د یوې سیالۍ د ګټونکو په اړه معلومات، د یوې پښتنې شاعرې سره مرکه، د زمزمې غزل یو غزل د یې په خپل غږ کې دروړو. دا خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات، مرکه، شعر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبي فیسټیوال په 3rd پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزې ورکړل شوې. د فیسټیوال د مدیریت د معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه 45 لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په 2 پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شنونکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مې په 5مه په سویډن کې د یو ادبي فیسټیوال پر مهال ګټون کې اعلان کړل. په پښتو داستانونو کې لومړی او دویم مقام 2 میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتۍ او دویم یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال رادیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعرې فتانه ژوند مرکه دراورو. نوموړی له 300 کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده. فتنه ژوند مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. سمره وخت نه شاعری کوي
شاعری لوخت تقریباً مکتب متوسط دورین تر اوسه پورې پیلن خو لګیا
صحیح نو څومره شاعری مو کړې ده تر اوسه
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلي وو لوسي بس ډېر تعداد مشولی وو خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي وو هغه ټول هم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وو کې نیولي وو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده
خپل شاعری څنګه خبروي تر خلکو یې څنګه رسوي
خپل تر خلکو پورې زینو میډیا او د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا او د
صحیح د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي تاسو میرمنې مشاعرې کوي کله
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سهولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو
یعنې تاسو هم د میرمن بهیر غړې یاست هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ
بلې اخلم میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې د یو بل غږ اورئ شاعري اورئ
ورځ د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل غږ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې
صحیح فتح نه ژوند ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه
صحیح پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي نو نن سبا څه صورت حال ده تاسو راته وایئ چې سړي ښه شاعري کولی شي که میرمنې
هر څوک چې زیات مهربان واوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه نو
نه پلوي نه کوم د میرمنو نه د سایانو پلوي کوم نه د میرمنو خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان واوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي نه داسې نه منم انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکې له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالاتو طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکئ که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکئ همداسې وي
بلکل همداسې که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته به هم ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
صحیح فتانه ژوند تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې
ولې
مهرباني
ولې ولې نه حتمن
نو
زبرته یو زاد نه سم وایم نشته
مهرباني
ما مخکې لسی حالات شنه انسان شنه سی ویل یو نظم دی وای ازما وطن وای ز ته دواړه یو رنگ ازما وطن ز ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څوم رسپیرو ده په گردونو خاور و دړو ازما هم لاس لګر چاودل دی لک فو می ازغه وتی په سپیرو خاور و ژوند تر هر څه می ریر څکلی را معلوم د خاور و خوند دی ازما جامې هم دشکې دلی لکه ستا گریوان دی چیری ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی شوم دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی هسې چې هدیره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښې مې ازغې وتی په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی را معلوم د خاورو خوند دی
ډېر ښکلی نظم دی ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو واوره او نظمونه ډېر لیکې که غزلې ډېرې لیکې
نه زیات زه نظم لیکم البته نظم ادبي ټوټې
او غزل باندې مو تبه ازمایي کړې ده کوشش کوئ کله کله چې ویلې کوئ که نه زیات نظمونه لیکئ
نه لیکم غزل هم لیکم خو زه څه زیات څه ویل غواړم ولیکم هغه زیات په نظم کې لیکلی شم ځکه زیات خندا نن می زړه او زه روان ستا پر لور نن می زړه داسې کیسه کړه لکه ستا نن باران و زموږ پر کلي ورېدلو موسیقي وله شور او شرنګا ستا نامه مې له لیمو نه څڅېدله نن بیخي خوشبو خوشبو وله هوا نن مې ټوله ورځ راتله زه ته همدا نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا وبخښئ ما سره تاسو داسې ماته لنډ وخت کې وویلې ما سره زیات کتابچې نه ولې سیده موبایل نه استفاده وکړه
هیله کوم ښایسته شاعري مو دغه که د نظم په بڼه ده که د غزل په بڼه اصلاح اخلئ چا نه که نه لکه د صحرا ګل په بیدیا کې په خپله راټوکېږي او هماغسې خپل ښایست ښکاره کوي تاسې هم چا نه اصلاح اخیستې ده که نه
نه فکر نه کوم اصلاح به نه اخلم ځکه چې زه زیاتره له طبیعت سره اوسم زیات وخت کې هغه نه لرم ډېر او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیاته زه د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم فکر نه کوم
مطالعه څومره ضروري ګڼئ د شعر د پخېدو دپاره
مطالعه اړینه ده څومره چې زه له خپلې تجربې ووایم څومره چې ماته معلومېږي د انسان شعر نه پخېږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولئ او شاعر هم نسي جوړېدی د انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې
او په افغانستان کې یوې مېرمنې ته یا یوې نجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی د کورنۍ له خوا نه د ټولنې له خوا نه خنډونه خو به هم مخې ته وي که نه
بالکل ستونزمن کار ده بیا په خاص ډول په افغانستان کې ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي بندیزونه دي ورباندې د زیاترو کورنیو د خوانه هغه په ځینو احساساتو باندې هغه بندیز دی هغه سي حقیقي هغه نه سي سړی کولی ځکه د دودونو داسې د ډېرو کیسو د هغه نه خاتم نه بالکل زیاته زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې نو واکین و مبارزه ده که زه ووایم ځکه کوم څه ماته خپله معلومیږي او زیاتره خو ستونزه هم ده داسې زیاتره خپل احساس د نارینهو په هغه کې قالب کې نغاړي دا یوه ستونزه هم ده سخت ده بالکل سخت ده
په دغسې سختو حالاتو کې هم مونږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي هغوی شعر هم لیکي نثر هم لیکي په میډیا کې هم ښکاره کیږي څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتلی شي ځلیدی شي خپله خبره تر نورو رسولی شي
ستاسو خبر تاییدوم بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ د زیات لکه کورنۍ در سره ودرېږي بیا ته کولی شي چې هر څه ولیکي او خپل احساس ورسوي تر خلکو او بل کوم څه ما ښځې اروېدلې دي په خپله هم مبارزینې دي ځکه زیاتره ما سره په دې بهیر کې څه کومې دي د هغوی څه کله کله موږ یو هغه کوو سره په خپل ژوند باندې دوی غږېږي نو بیا دوی د خپل ځان کیسه کوي نو واقعاً زیاتره مبارزینې دي په خپله حتی د کورنۍ دومره هغه ورسره نه یي ډېرې ستونزې لیدلې دي خو دوی بیا هم تر یو جایه ځان رسولی شعر یې لیکلی ده او ښه شعر یې لیکلی
په خپله مېرمنې څومره یو بل سپورټ کولی شي په کار دي چې که ځینې مېرمنې مخې ته راغلي چې هغه نورو ته بیا لاس ورکړي لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلی دي هغوی ونه ویني
بالکل دا یو ښه هغه ده نظر هم ده بته بالکل سپورټ کولی شي او اړتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې ځکه سې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درک کولی شي نو دا یو ښه اقدام هم ده باید همداسې و هم سي او تر ډېره حده اوس کېږي هم ځکه سې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي هغوی هڅوي هغوی په لارې برابروي چې هغوی شعر وغه ښه ولیکي لارې چارې ورته ښه تر یو چای ورسوي
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د مېرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی
زما په نظر اسانه کړی ډېر اسانه کړی ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي ډېر څه ترلاسه کوي ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي
صحیح نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسولی شئ د خپرونې په دې برخه کې یو بل شعر به هم درنه اورو
والینه اتمه
ارشاد
ته له ما سره البته زه په رښتیا یو ادبي ټوټه به ووایم که مې خوښ وي
مهرباني که لنډی
لنډه ده وایي د بل ځای نه وامه زه او نه هم تېره زمانه وامه زه یا می شیرون او یا سندر راوری زی چی با هر کل لطارات لما عجیب جوند و عجیب مزه و لکمه غیر که ماشوم اخیسته پا تورش پا دکندوالون و پخوا نرات لما ستا دبدن خوشبویی می غیش که کلکنی لا چی برات لما تنها نرات لما
ډیره خسته ده وی ټوټه ده او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورک خبرې مر سره وکړې شاعری مر واوروله نظم او غزل او بیا ادبي ټوټه ده د هر څه لپاره یو نړۍ مننه
تاسو نوم نړۍ نړۍ مننه بس چې موږ د ښځو ژغ تر خلکو رسېو زحمت بس تاسو نوم مننه سلامت
سلامت داوا فتانه شون افغان شاعر چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلول او ارمان لري د خبرونه په دې برخه کې درته یو شعر لرو دا د زمزمي غزل شعر دی چې دا غي په خپل غږ کې درته وړاندې کوو
تل زما په نام اخلي زما لالای چې کله جام اخلي او تاشپه زما د تور زلفو په څیر تاشپه زما د تور زلفو په څیر لمینانو نارام اخلي دا شپه زما د تور زلفو په څیر لمینانو نه آرام اخلي. بل امکان یې د لیدلو نه وي چې بل امکان یې د لیدلو نه وي څنګه په یو لبل ګام اخلي. او هغه له خپله ښه عادته مجبور ته به زما خوارې سلام اخلي. وای هغه له خپله ښه عادته مجبور ته به زما خوارې سلام اخلي. نڅوک غرونه ماتوي چا پسې او نه په سر د چا الزام اخلي. او دا وخت وهلی داسې کومې بلا هر څوک له ځانه انتقام اخلي. اوس پکستا د مینې ذکر کوي زړه مې داستانه مدام اخلي. څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار څوک به بلا ستا د ماښام اخلي. زما د ستړي لالي ستړی نظر لکه تمسه موږ په بام اخلي. او اخري پیت چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي یو به کابل بل به باګرام اخلي.
دا وا زمزما غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه اوس در ته ژباړه لرو. زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی. ما درته د دې کتاب ځینې برخې پخوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وې. اوس هم یو بله برخه درته وړاندې کوم. په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي. تاسو د زما داغستان یو بله برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. یو ځل خدای په جاپان کې د ښایسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم. د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه. کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې ښایسته پیغلې زموږ له مخه تیرېدې چې یوه به یې د ښایسته نړۍ ملکه ټاکل کېده نو ماته ناببره بره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پرېښې وه. ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو. په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړی وم. خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او له منځه یې ټاکل کېدونکې د حسن ملکه زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. زه یو ځل نیپال ته لاړم. هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته د هغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړی ویل کېږي په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده. له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم. زلته بارا په غره ولاړم او خپل داغستان را ته یادیدلو. زه دا مهال دومره خوشحاله وم او دومره سکون مې ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت را ته معمولی ښکاره شو. ما ته د ودانیو د فنپارو نه زیات دا معمولی غرونه لوړ، زړه راښکونکي او له سکون نه ډک او برېښېدل. ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده، خو دا غرونه دي چې ټولې بیماری او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي. نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. هندوستان له ډکو پکو او له پرشوره ښارونو له لیدو وروسته یې موږ کلکتې سره په خوا کې یو وړکي کلي ته بوتلو. هلته په یوه لویه میداني سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یوه درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کلی زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. ما د اندونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلی چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زمونږ په داغستان کې چې خلک غږوي. د نیویارک په سړکونو مې د قافقاز داسې وګړي ولیدل چې زموږ ملي جامې یې په تن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استانبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاوو سهرو کې ولیدل چې په خپله یې جلا وطني غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفیک راکلي مشهور کرتبازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانه ول. همدارنګه مې د روسیې په پیترسبورګ کې د کتابونو په یو دوکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. طاقتور جنگیالی باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار یې اسانېږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکی د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. دا غسان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړ یم نو د هغې په سهارا زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانیان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړې وي، خو مصیبت دا ده چې زه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی، په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بېمثاله دی. خپلې کتابچې نه بازا بازا ستا د خوخي سندره کومه یو ده؟ آسمان سکی غرونه، د سمندر مرغابې، ته د سپاړه سندره وایې، د شاور ابي سمندر پاړه د غره ټپوسه ستا د خوخي سندره د سه پاړه ده د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوخيږي د ادب په نړۍ کې هم مرغان موجود وي هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپل خوخي سره سم په ترتیب